لري او د پسرلی را رسیدونه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبینیم. اصل کوشش ما ای هست. دشمن ما میبینیم که
موږ کوښښ کوو چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي، او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او پنځه نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلای کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي، او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي، او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، بدخشان.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو معین نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی، خو دوی هم په دې برخه کې غلي نه دي ناست. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې ځوانان د نورو ګڼو ستونزو سربیره د بیکاری له جدي ستونزې سره مخامخ دي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبره کوي. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نوي فکر د بهیر په پرانیستون کې غونډه کې ژمنه وکړه چې ځوانانو ته به د مناسبو کاري فرصتونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
په راتلونکي څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته د ننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینې موږ برابرې کړو. په دې اړه موږ له اړوندو وزارتونو په بهر کې زموږ سفارتونه چې دي له هغوی سره له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانانو ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله هر ورځ سلګونه تنه ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله د تګ زړه کوي. د خبرې شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر دې دمه 150,000 کسان له افغانستان څخه وتلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ځوانانو لپاره د نوي فکر بهیر مسؤلین وایي چې د ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو د اوارۍ په هدف دغه بهیر جوړ کړی دی. د دغه بهیر مشر جمشید صوفیزاده وایي له نورو ځوانانو سره به په ګډه د یوې باثباته ټولنې د درلودلو لپاره له هیڅ ډول سرخندنې دریغ ونه کړي.
د آباد پرمختللې او مرفع افغانستان درلودل زموږ روښانه لیدلوری دی، نو ځکه موږ د تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي ظرفیت د لوړېدو په هدف د نوي فکر بهیر جوړ کړی دی.
د نوي فکر د بهیر غړي محمد عارف سمسور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له هر څه وړاندې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
ځوانان ته به سیمینارونه دایرو چې تر څو دوی د آګاهي پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې د اساسي قانون باره کې یو 15 ورځنی سیمینار ورک، که چیرې هر ځوان د قانون نه آګاهي ولري نو انشاءالله دا ټولنه د خوشبختۍ په لور روانه او د بدبختۍ نه وځي.
له ځوانانو بهر ته په غیر قانوني توګه د نه تګ غوښتنه تازه خبره نه ده، او وړاندې تر دې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د حکومت بیلابیلو چارواکو دغه غوښتنه تکرار کړي، خو تر څنګ یې دا ژمنه هم کړې چې ځوانانو ته به په هیواد کې مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. خو لا هم هره ورځ لسګونه ځوانان په غیر قانوني توګه له هیواد څخه تېښته کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
من ولایت کې هیڅ کار نه شته، ځوانان بې روزګاره دي، موږ په دې کار زمینه برابره سي.
زه خیرې د خوږیانو څخه ډاکټر صاحب اشرف غني ته دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بې روزګاره شول. له تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
ماده مشکل دی بل ته زمره معاشر سید المنه سید زکان دار ترافیه پنځه ټول سوال کی دا مشکل دی مشکور نه وصوله مر وروره سره یې نه بمبار سوله مشکور خور سوله ته دونه شی من ته نشه مګه ما شاو خور نه روزانه سره نه خواري سره نه مزدوري سره مصر دا مدار مشکل دی مصر دې مرسي وکړه مکنه دی
اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې لبیکاری شکایت درلود. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 6000 کسان د سرطان پرند زخته کیږي. دا خبره د روغتیا وزیر نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځې د لمانځنه په غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وبل کده دې رنز وقایع ته تدابیر ونیول شي او پر وخت تشخیص وشي درملنه له امکان څخه لري نه ده. د په افغانستان کې په دې رنز د اخته په حق له وبل
تخمینه کې پیش وزارت سرطان افغانستان موجود است سالانه 20000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
حکومت کل چې د عامه روغتیا وزارت سره دی هر کال 60000 کسان په سرطان اخته کیږي چې له دې جمله نه کابو 15000 کسان د همدې رنز مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنز د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنز د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه رنز د دیموګرافي او رادیوتراپي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوتراپي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد پر روغتونونو کې د کافی روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت داره که دې قسمت باید که یک کارمګزاري
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پنګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیخي ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهر راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامه روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالر په بهرنۍ هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. بل خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د زیکا وایرس یوه پیښه تایید شوې ده. له دې سره د دې وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې او خو پرون د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیخه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کیږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایرس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. دې خبر د دې وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کیږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایرس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایی وضعیت اعلان کرد. نوموړی ویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې به یې په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم چې وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغیزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیژندل سوي لیکوال انتظار حسین د 2 کلونو په عمر په لاهور کې لنړۍ سترګې پټې کړې. دی د اردو ادب په تاریخ کې لسترو لیکوالو ګڼل کیږي. انتظار حسین په پاکستان کې د پلورالیزم او زغم له مدافعانو څخه ګڼل کېدی. د انتظار حسین ډاکټر ګارډین ورسپانې ته ویلي چې هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات راټول کړي.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال د فرانسې و ډیره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1930 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو چې په 1940 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د دې لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک پاړه ده او د احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې په انګریزي ترجمه شوی او د پاکستان او هند پر تاریخي حوادثو راڅرخي. حسین د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې د دان ته لیکنې کړې دي. د اردو لیکوال منو بای وای انتظار حسین د کلماتو سړی و. مرګ د جنوبی آسیا په ادب کې ستره خالقه پرې شو ده. اوریدونکو، دا اوس را سره د افغانستان پیژندل سوی لیکوال نجیب عامر په سټډیو کې دی. نجیب عامر صاحب د انتظار حسین آثار لوستي دي او د دوی ولنډ کیسې پښتو ته هم ترجمه کړې ده. عامر صاحب، که مهرباني وکړي او د پلیکونو باندې
مننه ډیره مننه. فرشته جانې، انتظار حسین د اردو ژبې لکه تاسو چې څنګه په خپله مقدمه کې ویل ډیر نامتو لیکوالو، ما مکتب په پاکستان کې لسته. د انتظار حسین سره زه آشنا شوم چې ما مکتب کې د اردو په کتاب کې د دې یو افسانه راغلی و. د هغه افسانې نوم و بی وجه. دغه افسانه زما ډیره زیاته خوښه شوه. په دې کې یو کس ته خندیدل غواړي. کله چې کور کې خاندي مسکې شي نو میرمنې ورته وای ولې خاندي وجه غواړي. هغه وایي زه دلته نشم خاندې، د باندې بلار شم. په موټر سایکل سپور شي، د باندې چې خاندي ځان سره وایي که زه اوسو خاندم د خلک به وایي چې سړی په موټر سایکل ناست او خاندي، دا بل پښتنه پیدا کیږي، هلته هم نشي خاندې. وایي زه دفتر ته بلار شم، هلته یو ملګری وي چې هغه تل ټوقې کوي. هلته چې لاړ شي په هغه ورځ هغه ملګري بل ته یې هغه ترقي ورکړل شوی وي، د ده حق وړل شوی، هغه خپه وي. هغه افسانه داسې ختمیږي چې دی وایي چې سړی بې وجه ژړلی شي خو لکه بېله سواجه خنده نشي. خندا د پاره باید یو وجه ولري. دغه قصه ما ژباړلې و د بچهای اخیری ورځ کتاب کې دا چاپ شوی ده، د خندا پرمن دغه کتاب.
خو د افغانستان په ټولنه کې دغه ټولنیز فشار هم یو څه د دې سره مطابقت لري، ځکه چې موږ باید د عادي شی لپاره چې مثلا خندل دي، د لپاره باید ډیر دلایل پیدا کړو چې د دې موقع پیدا کړو چې وخندو هدي اقل.
بله، پیل د شاعرۍ نه کړو، بیا د کیسو طرف ته راغې، ناولونه ولیکل او ژورنالیست هم د مشرق اخبار د لپاره تر کلونو پورې دغه مدیر پاتې شوی، کالمونه لیکلي. بیا فرنټیر پوسټ یو وخت د پیښور نه چاپېدو، لاهور نه او د نورو ښارونو نه د پاکستان د بهترینو اخبارونو څخه و، ده به د لاهور نه ورته کالم لیک او تر مرګ پورې بیا ډان اخبار د لپاره کار کاو
کالمونه لیکل. شاید چې په اوس ګارډین لیکلي دي چې د جنوبي آسیا په ادب کې د تک سره یو
یو خلا رامنځته کیږي او د مینوال به دغه تنده احساسي.
اوس کلند امیر صاحب د اردو لیکنه په افغانستان کې څومره لوستونکي لري، څومره ترجمه سوی ده، د اردو د ادب بازار په افغانستان کې کیولن نظر پیور کړي؟
فرشته جانې، اکثر افغانان زموږ د پیښور یو دوست شمیم شاهد اخبار کې کار کوي، د خبري حل دغه به ویلي فارسي علمي ژبه ده، اردو فلمي ژبه ده، نو هر چاته ورزي تقریبا. اکثر افغانان چې دوی ته اردو ورزي، یا د هندي فلمونو نه زده کړي ده، یا پاکستان کې پاتې شوي، یا هند کې پاتې شوي دي. هندي او اردو په لیکلو کې فرق لري، لیکبڼه بیله ده، نور چې وایي تقریبا ورته. نو اکثر ځوانانو ته چې پاکستان کې درس ویلي اردو ژبه ورزي، او غوي د اردو کتابونه لوستي، او نن سبا چې زه ګورم په افغانستان کې هر کتابخانه نه چې نوې کتاب راځي، مثلا ناول وی، ځوانانو د اردو نش د اردو لیکوالو غ ناولونه ډیر زیات په افغانستان کې چاپ کیږي، او امینوال ځان ته پیدا کړی دي. د نورو ژبو نه اردو ته ډیر کیسی راش بدل شوی، هغه بیا هغه دوستان چې مثلا په انګریزي نه پويږي، په نورو ژبو نه، هغه بیا پښتو ته راړولې دي. نو په افغانستان کې د اردو مقام شته دی، خلک ورسره مینه لري، او کیسی او ناولونه خاص کر په افغانستان کې
ډېر ادب له د پښتو ادب له غنا سره هم مرسته کوي اردو.
په دې کې داسې هم شوی فرشته جانې چې ځینی د پښتونخوا ځوانانو زمونږ کیسی راخستې دي، اردو ته ژباړلې دي. مثلا اسیر منګل د افغانستان او د پښتونخوا د شلو لیکوالو افسانې راخستې، اردو ته ژباړلې. لیکوال او خبريال راشل خټک د شپون صاحب مشهور ناول د سمس یاران، د یاران غار په نوم اردو ته ژباړل دي.
دا د طرفه لاره ده، پښتو ادب او اردو ادب.
bale او د دواړو طرفونه هسه شوی دی، او دا هسه کدا سم شي چې زمونږ د افغانستان د ادب یو سش باړي زیاتې وشي اردو ته، ځکه اردو نه بیا نور ته ډیر زر ژباړل کیږي.
ډیر مننه نجيبه.
تاسو نه مننه. د ملکه ترانم یا نور جهان سندره مو اوریده چې شعر د پیژندل سوی شاعر او لیکوال انتظار حسین و چې د 29 کلونو په عمر په لاهور کې لدې نړۍ څخه نن سترګې پټې کړې. په دې خبری سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ. په کندز ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي چې د بهرنیو جنګیالیو د تحرکاتو مخه به نیسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.